یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. وبوروی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر پیلوي. د دې ترڅنګ دا هم اوري چې په سمنګان ولایت کې د نامنۍ او وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي له امله د دې ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندې شوې دي. د دې خبرونې دوهمه نیمایي نور بس ته ونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې، هغه به هم را سره اوري. خو په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم، په پیل کې پام وکړئ د خبرونو د سر ټکو ته. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره کتلی دي. په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي او ایران له سوریه سره هغه مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې ټینګار کړی چې متحد ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت پر وې پاڼه خپور شوی راغلی دی چې خلیلزاد د اکتوبر له 26 تر 28 او بیا د اکتوبر له 29 د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې. د بیان لمخې خلیلزاد د افغانستان د ملي اوالي د حکومت له دواړو مشرانو او همدارز نورو چارواکو سره کتلی. په بیان کې ویل شوی چې خلیلزاد دواړو مشرانو ته د خپل هڅو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه هم اوریدلی دي. ښاغلی خلیلزاد په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد تر کتنې وروسته چې تیره اونۍ وشوه د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوی. په کندهار کې د 215م اتل قلور دویان خواجه یحیی علوی ازادۍ رادیو ته ویل 8 تنه وسلوال د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې او شپږ وسلوال د زابل د مرکز قلات اړوند جلدک او شهر صفا ولسوالۍ کې د دې قلور دو د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. خغلی علوی هم درس په اروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د ماینونو د چاودنو په پیښه کې د ملا حمید الله په نوم د دې ډلې د یو قومندان په ګډون د 1400 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. ملا حمید الله چې د خاص اروزګان ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول و او غوښتل یې د خپلو کرغیړنو اهدافو لپاره د ولسوالۍ په شاولي ناوې سیمه کې مختلف ماینونه ځای پر ځای کړي. دغه ماینونه پرې وچاودېدل چې په نتیجه کې په خپله حمید الله له نورو 1500 جنایتکارانو سره له منځه ولاړ. وسلوالو طالبانو د دې ادعا او د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو په موسی کلا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان وژلي او یو تن ژوندی نیولی دی. په یو خبر پانه کې چې د کندهار د والی د دفتر لخوا نن سهار خبره شوې راغلی دی چې د عملیات د دقیقو کشفي او استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د ملا کلا او بخې د موسی کلا ولسوالۍ په شرګنو می سیمه کې شوې دي. په خبر پانه کې د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش د مالی په ختیځ ناقراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوی سرتیری پکې وژل شوی. دې ډلې پرون د تلګرام له لارې په خپره کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو یې پرون شنبه د اندلی من سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یو کاروان چاودنه وکړه. فرانسې د خپل یو سرتیری وژل کېدل تایید کړی دي. فرانسې چې مالی پخوا مستمره وه د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هیواد کې د اسلامي سخت دریځ ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4500 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. له دې پیښې یوه ورځ مخکې په ختیځ کې د مالی د پوځي اډې چارواکو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په دې حمله کې چې د نایجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي پوستې وشوه، درې پنځو سرتیري او یو ملکي وګړی وژل شوي وو. له دې مخکې په مالی کې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې پر دوو پوځي پوستو په حملو کې چې داعش ډله یې مسؤوله بلل شوې، اته دیرش سرتیري وژل شوي وو. د لویدیځې افریقا دغه هیواد له اوو کلونو راهیسې له القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو سخت دریځو ډلو پر وړاندې مبارزه کوي. ایران له سوریه سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې په دې اړه پرون د ایران او سوریه د برېښنا د وزیرانو ترمنځ یو قرارداد لاسلیک شو. په دې قرارداد کې د برېښنا د تاسیساتو رغول، د برېښنا د مزو انتقال او احتمالا د عراق له لارې د دواړو هیوادونو د برېښنا د شبکو نښلول شامل دي. د دې پروژې د لګښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ایران د روسیې تر څنګ د سوریه د ولسمشر بشار اسد د رژیم کلک ملاتړی دی. د سوریه د برېښنا وزیر ویلي چې د اته کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د دې هیواد د برېښنا ډېر تاسیسات ویجاړ شوي یا تر ډیره حد زیانمن شوي او پر غولو کې د ایران رول مهم بلل شوی.
احمد تکلو چې د دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه وړاندې کړل. درنو دوستانو که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو ده radio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلې رایې شمیرنې بهیر سبا پیلوي. د کمیسون چارواکي وایي نن به ولایتونو ته په همدې موخه د دوی استازي سفر وکړي.
فردا بحث آغاز پروسی بازشماری تفتیش است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات است که محلاتی که نیاز
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون کمیشنر رحیمه ظریفی و په یو بل خبر کې اوري چې د روزګان کندهار لار په امنیتي لحاظ باندې لاهم نه ده خوندي شوی. په ترنکوټ کې اوشمیر کسان وایي چې د سکه له پایله تر اوسه پر دې لار تر 200 ډیر کسان وژل شوی.
کله چې دې چیری ځای د جنگ څخه بغیر چې په خبرې ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل شوی. هغه په مشهور سکه کې چې تا وژل کیږي دا یو د وحشت
د غشنه اوري چې په سمنګان ولایت کې د نامنې وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي لامل د دې ولایت په ګڼ شمیر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندي شوې دي. په بهرنیو مسایلو کې پروانه خبرونه کې اوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پوخانی مشر خپل پوخانی خبره بیا تکرار کړې ده چې د ډیموکراټانو د کمپیوټرونو پر سرونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړې و. یو شمیر نور مسایل هم لرو را سره پات شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر سبا پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن په همدې هدف ولایتونو ته د دوی استازي سفر کوي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د دوی لخوا نږدې 1300 محلونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته پکوته شوی چې باید رای لسره وشمیرل شي. امید ظهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د درملو کمپنۍ لخوا د معتبرو رایو د کارشمیري لور کړی وروسته اوس دا کمیسیون په ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلوي. د دې کمیسیون یوې غړي رحیمه ظریفی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان په سلور دش ولایتونو کې بعد رایو بیا شمیرنه او تر خوای د تفتیش بهیر د دو شنبه په ورځ په عملی ډول پیل شي.
وایمرو سفرای ولایتی میشه
اینمی کله د واینن ولایتونو ته زموږ د کارکونکو سفر پیلېږي او سبا په ولایتونو کې د رای شمیرنې بهیر د انتخاباتي شګیتونو کمیسون سره په مشوره هغه محلونه او مرکزونه چې باید شمیرنې او تفتیش ته اړتیا ده باید د پروسه پر عمل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پرون در ملوک کمپنۍ 1,803,000 بایومیټریک رای په نخښه کړی چې معتبر دي. همدا ډول په دې شمیرو کې شپږ 80,000 نورې بې باور رای ګڼل شوې دي. اوس کمیسیون وایي د هغه رای ورکوونکو په اړه د وروستیو معلوماتو پر راټولولو بوخت دي چې در ملوک شرکت لخوا دوی ته په واک ورکړل شوی راپور کې په نخښه شوې دي او د جنبندوی وروستۍ پایلې به تر درې ورځو پورې له خلکو سره شریک شي. بلورتا د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د 1800 محلونو اسناد ورسپارل شوی چې رائے باید لسره وشمیرل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولې دي. خو آیا کمیسیون کولای شي چې دا بهیر په همدومره موده کې بشپړ کړي؟ د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
چته دا وضعیت درست مدیریت نشي، پلمې وی دي، هوا د خرابوالي، د تایرو د نشتو، د هيئات د ځند او سفر په پیوزان سره همدغه به تر اتاګه په همدغه شی بهانه او مشکل سره مالوي د پخو وخت کې، یعنی کدا هیڅ چې ونوت وني کې په درسم د اقرب باندې فایل اعلان.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنۍ پایلو اعلان ځنډول او طرز العمل مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا ده چې لومړنۍ پایله به د اقرب په 23 نیټه اعلان کړي.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه په ویب سایت هم تعقیبولی شئ، په تمه ده ازادي رادیو ټکی کام. ورزو ترینکوټ ته د اوروزګان کندهار لار په امنیتي لحاظ باندې لا هم نه ده خوندي شوی. پر ترینکوټ کې اوشمیر کسان وایي چې د سکل لپاره تر اوسه پورې پر دې لار 200 نه ډیر کسان وژل شوي او د غشان وسلوالو طالبانو یو شمیر کسان له دې لارې اختطاف کړي دي. د اوروزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت په مربوطاتو کې د لارې امنیت سم دی، ستونزه د کندهار خواته ده. د کندهار چارواکي به ژمنه کوي چې د دې لارې امنیت به ټینګ کړي، خو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل ترنکوټه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
شاوخوا څلور کال کېږي چې د اوروزګان او قندار ترمنځ پر لوی لار هیڅ دولتي کارکونکي تاګ را تاګ نسی کولای، او که غواړي چې د حواله لارې کومبل ولایت لاړ شي نو مجبور دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول شوی ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اوروزګان او کندهار پر لوی لارې تیرېدل ورته له پلیسيرات څخه د تیرېدو په شان ښکاری. د دې په خبره چې د الوتکو ټیکټونه هم له ټاکلي بې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسولینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاد لارې تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمیري وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخاورې ما
کله چې دې چیریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې په خبره ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وجه سوي. هغه په مشهور سکه کې چې وجل کیږي دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده. چې
مدني فعالین وایي د غلارنی وازی دا چې نه امن ده بلکې تر ډیره حد وی جاړه سوي هم ده. مدنی فعال فضل احمد بشرمل وای په تیر ولسمشیر ز ټاکنو کې د خلکو د کم غډون یوازنی لامل هم د یادلارې نام نیو. دی وای کاندیدانو په تیر ټاکنو کې ژمنه کړې وی چې د غلار به ورغوي او امنیت به ټینګ کړي، خو پر د غژمنو کلونه و تل خو عملی نشو.
دلته پر وزګان کې پر پنګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کوله پر وزګان کې سرمایه گذاری و کې، یعنی د اقتصاد لنګاڅخه د روغتیا لنګاڅخه په هر برخه کې د غلاري خپل اغه سوري غړولې دي.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وای چې د یادې لاري نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیز کړي. دی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لارې د ملکی خلکو پر مخ نه تړي. د اوروزګان ولایت امنیتي مسولین وایي د لارې د اوروزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادې لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وو موږ خپل پلان لرو، عملیات پلان کړی دی، ان شاء الله ژر به شروع شي عملیات.
د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 115 کیلومتر اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه لارې درغولو غوښتنه کوي، خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعدې ورکوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پانه کې azadiradio.com.
اسام رحمت الله افغان سولند اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وای سکالې تر اوسه 1.3 میلیارد افغانۍ اواید راټول کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10 میلیارد زیاتوالی ښیي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي رادیو ته وویل
سال گذشته در همی وقت 150 میلیارد افغانۍ جمع‌آوری کرده بودیم و امسال در این وقت ما 160 میلیارد جمع‌آوری داریم. پس نظر به سال گذشته در عین وقت ما در حدود 10 میلیارد افغانۍ اضافه جمع‌آوری داریم.
خغلی مسجدی زیاتوی تیر مالی کال د افغانستان د مالی وزارت په ټول کال کې 1.3 میلیارد افغانۍ اواید راټول کړي وو او روان کال په پلان کې ده چې له 200 میلیارد زیات اواید راټول سي. د خغلی مسجدی په خبره له فساد او قاچاق سره مبارزه د مالی پر راټولولو کې د خصوصي سکتور سره همغږي او د یو غوره میکانیزم پلي کول یې اواید زیات کړي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وای د تیر کال په پرتله له حیرتانو بندر څخه د انتقالاتو کچه په فوق العاده توګه لوړه سوې ده. د دغې ادارې مرستیال عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به هره ورځ تر سلو واګونونو انتقالات کېدل، خو د تیر اکتوبر میاشتې راهیسې هره ورځ له 150 نیولې تر 200 واګونونو انتقالات لرو. ښاغلی صدیقی زیاتوي چې په دغو انتقالاتو کې له منځنۍ آسیا، روسي او نورو هیوادونو افغانستان ته بیلابیل خوراکي او نور توکي لکه اوړو، غوړي، غنم، ساختماني مواد او بلنګاز واردېږي او برعکس له افغانستان نه کاني ډبرې، کرنیز محصولات او طبي بوټي صادرېږي. افغانستان په وچه کې رایسار هیواد دی چې له حیرتان بندر سربیره د ترغونډۍ له لارې هم د اورګاډي له لارې صادرات لري. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنه یو اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ دولس پله، یو اروپایي یورو شپږاتی افغانۍ اتیا پله، یو سترلینګ پونسل افغانۍ، یو سعودي ریال یو ویس افغانۍ شل پله، زر ایرانی تومنو افغانۍ، زر هندي روپۍ یو لسو افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله مسله ده. امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پخوانی مشر خپل پخوانی خبره یو وار بیا تکرار کړي چې د ډیموکراټانو د کمپیوټرونو په سرورونو روسي نه بلکې البته په سرورونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړې وه. پاول مانافورت دا خبره په 2014 میلادي کال کې هم کړې وه. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده او سالی صاحب را سلام دا اوس د پراګ ل سټډیو وصل دی. سالی صاحب، سټډیو مشي پاول، د امریکا د ولسمشري انتخاباتو پر مهال د اوکراین د احتمالي انټرنیټي حمله په اړه دا څرګندونې چرته کړې دي؟
ډېر مننه اکرام صاحب. د نوو اسنادو لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین په خوانی مشر یو بیا ویلي چې د ډیموکراټانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو د سرورونو باندې روسیې نه بلکې اوکراین حمله انټرنیټي حمله کړې وه. پاول مانافور دا خبره د 2014 میلادي کال په دوبی کې هم کړې وه. د تازه اسنادو له مخې چې پرون خپره شوي د ولسمشر ترامپ د کمپاین مرستیال مدیر ریک ګیټس د مانافور د دغې تیوري په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا ایف بی آی ته په خپلو مرکو کې معلومات ورکړي دي. دغه مرکې د پخواني ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې سوي دي. مولر د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې ده. د امریکا د عدلي وزارت د مولر د څېړنو په اړه د مرکو، ایمیلونو او نورو اسنادو دغه خلاصه په 1500 مخونو کې خپره کړې ده. دغه نوي معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د ترامپ په ټیم کې دننه او له ټیم څخه بهر خلکو ډیر مخکې د اوکراین د رول په اړه نظر ورکړی دی. داسې ښکاري چې دغه نوي معلومات ښایي د مولر نوې بشپړه سوې پلټنه او د استازو جرګې هغه هڅې سره وتړي چې د ولسمشر ترامپ د استیضاح کولو پر څېړنې پیل سوي دي. د استازو په جرګه کې ډیموکراتان اکثریت دي. اکرام صاحب،
سالی صاحب تاسو د ځنګړي سارنوال رابرټ مولر یادونه وکړه. رابرټ مولر په خپل راپور کې څه ویلو؟
ځنګړي سارنوال رابرټ مولر په خپل راپور کې چې په اپریل میاشت کې خپور شوی د نتیجې وړاندې کړي چې روسیې د ډونالډ ټرمپ په ګټه د امریکا د 2018 د کال په ولسمشري انتخاباتو کې د دوه انتخاباتو د منحرف کولو لپاره پراخه او سیستماتیکه هڅه کړې وه. راپور وایي په دې لړ کې د غلطو معلوماتو خپرولو لپاره د ډیموکرات ګوند د چارواکو له حق سوی ایمیلونو او ټولنیزو رسنیو څخه استفاده شوې ده. مسکو د امریکا د ولسمشري په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادارت کړې ده. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې روسانو سره یې کوم جوړ جړی نه و کړی. که څه هم ولسمشر ټرمپ له مسکو سره د اړیکو ښه کولو په اړه خبرې کړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې ستایلی، خو واشنګټن بیا هم د امریکا د ولسمشري انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي دي. اوس چې ولسمشر ټرمپ واک ته رسېدلی او دا نظریه وړاندې کړې چې روسیې د روسیې په نسبت اوکراین د امریکا په انتخاباتو کې زیات دخیل وشي چې د ولسمشر ټرمپ د استیضاح لپاره له څېړنو سره نور مرسته وکړي. ډیموکراتانو ټرمپ تورن کړی چې له اوکراین څخه یې غوښتنه کړې چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن او د هغه د زوی هانټر په اړه چې په اوکراین کې تجارتونه درلودل پلټنه وکړي. ډیموکراتان وایي چې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی و چې د پلټنې نه کولو په صورت کې به پر اوکراین تصویب شوی پوځي مرسته وځنډ. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اوکراین په مسله کې کوم غلط اقدام نه دی کړی. د هغه د استیضاح پروسه او د مولر تحقیقات د خندا وړ بللی دي. اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، سالم محمد سالیو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین د پخواني مشر څرګندونې تاسو ته راغورولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په سمنګان ولایت کې د نامنیو او وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي لامل د دې ولایت په ګڼ شمیر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندي شوې دي. د سمنګان د ولایت شورا غړي وایي چې د دې ولایت 50% خاورې د طالبانو په واک کې ده چې د ډبرو سکرو له قانون هم دا ډله په میلیونونو افغانۍ باج اخلي. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی وایي چې طالبان هڅه کوي چې په دریسوف ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو د قانون استخراج په خپل کنټرول کې ونیسي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب حبیب زی له سمنګان څخه راپور راکړي.
په سمنګان ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په دلیل په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې بندې دي او بلواګر هڅه کوي چې د دریسوف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو کنټرول هم خپل کړي. په سمنګان کې دولتي شورا استازي ادعا کوي چې د طالب وسلوالو د فعالیت له امله د دغه ولایت په 50 ولسوالیو کې دولتي ادارې غیر فعال شوې دي او دولتي مامورین د هغوی په وړاندې د شتمن نتي ګواښونو په دلیل خپل دندو ته نه حاضرېږي. د سمنګان دولتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دغه ولایت په 50% خاوره حاکمیت لري. دولتي شورا مشر په دې اړه زیاته کړه:
وضعیت خو د ولایت او ولسوالیو خوب نیست.
د ولایت او ولسوالیو وضعیت ښه نه دی. د دریسوف بالا او پایین او همداراس د روی دواب په ولسوالیو کې لارې بندې دي. دولتي ادارې په دغه ولسوالیو کې فعال نه دي ځکه 50% خاوره کې طالبان واکمن دي او دوی په حضرت سلطان او خرم سرباخ کې هم شته. حاجی راز محمد وایي چې د سمنګان مرکز ایبک ښار سره د ولسوالیو پر مواصلتي لارو د نامنې له امله طالبان لا د ریسوف ولسوالیو څخه بل خو نور ولایتونو ته د ډبرو سکارو د لیک لا ګاډو غیر قانوني اخاذه ترسره کوي. د سمنګان دولتي شورا د مشر په خبره چې د ریسوف ولسوالیو څخه د سمنګان مرکز او بلخ ولایت ته په ورځ کې 300 ګاډي د ډبرو سکارو لیک دی چې طالبان په هر ځل له هر ګاډي څخه 400 افغاني باج اخلي.
در مسیر را بودن همونا را برداشتن دولت.
هغه پوستی چې دلارو په اوږدو کې وي اوس دولت پورته کړی دي. طالبان د ډبرو سکارو د لیک لا ګاډو څخه 300 افغانۍ اخلي. په خوای په میاشت کې 200 افغانۍ اخیسته خو سپورس کې 300 باج اخلي. د دولتي شورا د اساسو د دوه پر بنسټ چې طالبان هر میاشت سمنګان ولایت د رئیسوف ولسوالیو د ډبرو سکارو د لیک لا کارونو شپږ 1.5 میلیون افغانۍ ترلاسه کوي. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی هم لا ازادي رادیو سره خبرو کې د سمنګان د ډبرو سکارو د لیک لا کارونو څخه د طالبانو د بچ اخستنې موضوع تایید کړه. هغه وویل چې طالبان په هڅه کې دي ترڅو د درېسو فلسفالو د ډبرو سکارو د قانونو د راواصلو کنټرول هم خپل کړي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه:
اهدافونه به خاطر باجګری از
د غوی مخه د ډبروس کارولا کاروانونو څخه باج اخیستل دی او غواړي چې په درې سو فلسفالیو کې د ډبروس کارو د قانونو د استخراج چارې خپلې کړي. سره له دې چې د سمنګان ولایتي شورا حکومتي چارواکي د دغه ولایت د ډبرو سکارو د لیږد د لارې د امنیت په خوندي ساتلو پر بې پروایي تورنوي. خو د سمنګان ولی عبدالرتیف ابراهیمي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په دریسو فلسوالیو کې او د سمنګان بلخ پر لویه لار باندې به د طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات ترسره شي. د معلوماتو پر بنسټ حکومت د دریسو فلسوالیو د ډبرو سکارو له قانونو څخه په کال کې 1.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه کوي، خو طالب وسلوال بیا له همدې قانونو د را ایستل شوو سکارو د لیږد له کاروانونو څخه 422 میلیونه افغانۍ باج اخلي. د یادولو ده چې تر دې پخوا د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادې ډلې غړي د سمنګان د ډبرو سکارو د لیږد لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره مالیه ټولوي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، سمنګان.
د مجیب حبیب زی راپور مو اوریده. اوس هم د سمنګان ورزو کندهار ته پرون د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د یو خونځي 9 زده کوونکي وژل شول. د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه هم پرون د ورته چاودنو چې ملکیانو ته پکې ډېر مرګ ژوبله اوښتې شاهد و. په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د روانې جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې 4 ورځې مخکې د خپل پلار وجل په خپل سترګو لیدلی تروسې رواني حالت عادي نه ده. دغه پیخه د تیرې پنځمې په ورځ د کندهار په ارغنده بولسوالۍ کې هغه مهال وشو چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د مدینه پلار امان الله د هغه په مخ کې وواژه. دغه پیخه انزور چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې د خلکو سخت خبرګونونه یې راپارولي. د کندهار اوسیدونکو وای وسلوال پر ماشومان هم رحم نه کوي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینه د وجل شوي کس کور ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
د پلار د مرګ شېبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوي، خو تر پیښې وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیرې پنځشنبې په مازدیګر د درې کلنې مدینې مخ ته د هغې پلار وواژه. د مدینې کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپلې سیمې د امنیت لپاره شاوخوا 10 کاله کار وکړ، خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسم فال کې نه دی بغاغه ورسنن ترنن پر پجړا دی چر څوک ماس ورجنجي شه دی بغاری نوې بیریش شنه خبرې هم نه کی. تر هغه ورس یو خبره چې پاغه غړي زور تراله ماته دا خبره وکړه ول کاکا مرس.
دی پیښه د خاله رسنوي د کارونکو ترڅنګ په عام خلکو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د کندهار وسیدونکو د وسلوالو یاد کړن غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمنه وساره و چې پراغه زړه نو وسوځي او ځالمان تل مدام دا شاجه وارونه کوي، خلاص گزارونه کوي. نو د جې باید مخنیوي وسی د خلکو دغه پیدا سجدا څوک د کارونه کوي. دا خو یو زمرد نه دي چې دان کیږي.
د کندهار ولایت مقام په خبر پانه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قتی د کندهار په نامه نه هي کې د عملیات پر مهال د یادی ماشومی د پلار وژونکي لنشتي ورسته وجلې دي.
نو غږ ازادي راډیو نو اوریدنه دوستانو، اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او رسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړي لنډیزونه اورو.
د سرخط رسپانې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو کمیسون د نور ټاکنیز محلويش نه نقصوي. سر مقاله لیکونکي لیکي په کمیسون کې د نن ستونزي او کمیسون ته د درملو کمپنۍ له خوا په ځن سره د راپور سپارل امکان لري چې د کمیسون نوې محلويش هم نقص شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که د انتخاباتو کمیسون دا ځل هم په خپل ژمنه کې پاتې راسي او خپل جوړ کړی محلويش بیا هم نقص کړي، په انتخاباتو به د ولسمشرۍ د نوماندانو د سر د بنسټونو نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نور هم زیانمن شي او د هغو کسانو او ډلو لپاره به پلمه وګرځي چې د انتخاباتي سیالیو پر اصولو او د خلکو پر رایو باور نه لري او د لانجې لپاره پلمې لټوي. د سرمقالې په پای کې یادونه سوي که انتخاباتي کمشنران په دې برخه کې له غور او دقت څخه کار وانه خلي، خپل منځي اختلافات یې خواته نه کړي، دوی به هم د تیرو کمشنرانو په څیر د خپلو کارونو تیروتنو او له پروسې سره د نامناسب چلند سزا وویني. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې نواندې د انتخاباتو د اعلان ځان سیاسي لاملونه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په سختو امنیتي شرایطو کې خلک ولاړل او د خپلې خوښې کاندي ته رایه ورکړه، خو اوس کابل ته د راتلونکي امریکایي پلاوي هڅې دا دي چې د عبدالله او اشرف غني ترمنځ یوې معاملې ته لاره هواره کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د خلکو رایو ته باید احترام وسی او کمیسون چاته اجازه ورنکړي چې په سختو شرایطو کې ورکړیو رایو باندې معامله وسی. نور ورسپانو بیا د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په نامنیو په ځانګړي توګه په پلازمینې کابل کې پر روانو امنیتي ستونزو لیکنې کړي دي. اصلاح ورسپانې په خپل سرمقالې کې لیکلي په پلازمینې کابل کې جنایي پیښې او امنیتي ستونزې ډېرې سوې دي. په سرمقاله کې راغلي کابل خاریان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې په ښار کې د غلاو قتلونو او اختطاف مخه ونیسي. لیکوال وړاندیز کوي چې پولیس باید له داشان خلکو سره داسې چلند وکړي چې نورو ته هم د عبرت درس وګرځي او خاریان په آرامه فضا کې ژوند وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي په ښار کې جنایي پیښو خلک اندېښمن